درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبري مجله کې به چې ز اسمت څاروانی د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. ناتو وای د کابل د هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندیتوب په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند وای
افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي، ځکه چې
تپک ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غلا راټول کړي د ګرد کال خواري ده.
په لوګر کې یو شمېر خبريالانو د وژل شوي خبريال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه.
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو، په کوم ګناه په شهادت رسیدلی ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته رابولم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی. په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ جان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخي ښاغلی آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یو هر اړخیز او فوري اوربن ټینګار وکاوه. د خبر پاڼې لمخي دواړو لورو د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ال وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څو باندې څلورو لسیزو کې د بشري مرستو په برخه کې په تیر بیا په افغانستان کې د جګړې د شکل خوول لوري خپل کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو پر سوالو کې مهم رول لوبولی دی. پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګری څنګه سرلنن څخه یو ونی بندوي. په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼې کې راغلی دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او باد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده. سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چاري دوام ولري. په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګری د څنګه فعالیت سرلنن څخه دروي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 10000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي.
د شغل خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژه په سمنګان کې د اوبو د ش تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدي او اوري واخیست. د تندر قل اردو د وی خبر پانی پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیره هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانې له بش پړ سوځیدو وشغوري. د دې پیښې له کبله د سر د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو ویل شوی چې پر دې ودانې د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان ګولې وشتل شوې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودې لپاره د پام وړ خدمتونه کړې دي. د بلخ امنیه قمانداني وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قمانداني له ودانۍ ووځي. د بلخ امنیه قمندان جنرال داوود ترخیل رسنیو ته وویل چې زاري ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، خو د 209 شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل ولسوالۍ بلې سیمې ته لېږدول شوې ده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده. بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالۍ له غزه د کوشندې او زاري ترمنځ د تشلیکن کلی ته لېږدول شوې ده.
د طالبانو غیان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زاري ولسوالۍ نیولې او دښمن ته مرجوبلي اړولې دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناهغښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس شار محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل، خو مدافع وکیلانو دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 13 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناهغښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت.
په خوشنۍ سره د محاکمې فضا ډیر خرابه و او له ټولو اسنادو سره سره چې لمخې باید تورن کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وي، محکمې لکم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړه او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د غافانان چې لاسونه ولچک شوی وو په محاکمه کې ودرول شو او بیرته آتن تنشدې د اولنا زندان ته واستول شو. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزي په لومړی ورځ منو وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د لنیشتې دو کلونو راهیسې چې کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې، لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولی شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږ اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامدار داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لشتر لژه ډیرلس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګ دی یوه سیمه او ورپسې په یوه بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 شو ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5 او ټیټه 10. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه 9.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایی ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلې څرګندونه کوي. ناتو وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې لخپل متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناتو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې هم خبري وشي. نور په دې راپور کې
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي، په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندې کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریزې په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولای سو، د ناتو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خدا هغه څه دي چې ناتو یې ملاتړ کوي، او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناتو متحدین په څه ډول کولای سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولای سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د دې مخې د امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیري په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشریزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشریزه کې ګډون کوي.
له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناتو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدې چاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناتو د ملکی سفیر او لوی استازي، او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې د دغه هوایي میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوی دی.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبرو اترو وروسته تیرونی په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشتي او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅ څوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غله اساجی رادیو اورید اساجی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 پښتن یو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 0.15 چپه اوري و په جاو 15 دقیقې شوې وس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې ویل شوی دی چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خوا او غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي د ورځپاڼې لمخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنځشنبه په ورځ په خپل غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله د مکه مکرمه د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقيقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړ کړي چې د سولې روانو هڅو سره مرسته وکړي خو بلخوا د امریکا سټارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستان د وټلو بهیر بشپړوي پینټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې ډیر کړی څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له استلو ورسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري ستارز اند سترایپس لیکي تر اوسه پورې د پینټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستان د ځواکونو د استلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي د دا هم ویلي دي چې له افغانستان د ټولو ځواکونو له استلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي
ورسته لدی چې په هلمند کې د جګړو له عمله د یو شمیر کاروانګرو د غنمو حاصل او کاروندي د اور د لمبو خوراک شوې د دغه ولایت په جنگي کمربندي سیمو کې کاروانګر له خپل مزکو څخه د حاصل پر راټولولو کې تلوار کوي د هلمند کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس سش کال په دغه ولایت کې 15 لک ټنه غنم ترلاسه شي په دې اړه راپور لرو
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکولو بوختي هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چری بزمکه غنم کړلې جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه رسیدلی ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د ور خوراک نسی
دا غنم جاړ دي لوته ولاړ دي ټپ ټپ ډیر دي لو خلک کوشش کوي چې د خپل غلار ټوله کې د ګرد کال فاریده چې نشنی چې مرمۍ پښتوم شلې درمندان وسوځي دغه مخواریده دغه تولاړي
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کربنګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر ټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پاینک سیمکی د غنمو څلور کربندي د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړه توګه وسوځي دي بزګران او زمکلورن کې وایي ارسبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیر دي خو پر زمکه ولاړ غنم لو او را ټول کړي محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګر دی وایي خلک د اقتصادي ستونزو لامل مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات را ټول کړي
چې غنم ژړ دي غنم وښ دي سوزي ټکان دي د ټکانو صفه زاید دي چې په نیمه ریبل ریبي وس
دغه بیره د کې وښ په ولا کو وس مش دغه وس دغه یو کوټ نه دی یو کوټ مش ولا ک په اعتبار چې مش دغه وری بوزو خلاص ټکان چې نو مش مجبور یي چې زو کوولم
په اني وخت کې په هلمند کې د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتلا د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څوکروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړه د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي د کرنی او مالداري رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لکه میټریک ټنه غنم ترلاسه شي
چې شاوخوا 15 لکه میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې وس پیلان هم جریان لري تقریبا د درو چلو روزو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز مکی د جنگ لامل سوزل سوی دی. همدا شان په ناوی ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوزل سوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوزل سوی دی. بینان موږ همیشه غږ د سولې دی د اوربان دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خواوې وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پام وکړي. حافظ الله حق پرست د جون په نهمه د لوګر مرکز پلی عالم ته نږدې د کولنګار په عرب خان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال وغوښتل شو. د ده د وژنې مسؤلیت هیستلی په غاړه نه اخیسته.
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیزو بنسټونو استازو د ویناست په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ایز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وخندل او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتنه وکړه چې یاده پېښه په جدیت سره وڅېړي. خبریالانو او د رسنیو استازو وویل په دې وروستیو کې د دا ډول پېښو زیاتوالي افغاني خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر مطیع الله سرور آزادۍ راډیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنغوارو چه حق پرست قاتلین چوک و پا کم گناه پا شهادت رسیدلی ده. خبریالان پرلبسی هر ورز پا افغانستان کی وجل کیگی. ده خبریالان وزده لکار نطور شوه ده. حتی خبریالان داوست پا دی شرایطو که افغانستان نووزی حالت دومره ترینگلی ده چه چوک کار تا زده نشی که کولی. لدی و روز تا مک تحمل ده دینه لرو چه زمک خبریال و وجل سو. اگر پا جگره کی که با اهداف ده دویی که هر رنگی.
آزاد خبریال شفیعالله افغانزی وایي چې د حافظ الله حق پرست وژل کېدو د دې ولایت ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي غمجن کړي. نوموړی وایي خبریالانو تل هڅه کړې چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نه شي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنیو کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. وختنه مده ده چې هغه په خپل سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړي چې واقعیتونه انعکاس کړي. لکه د اړخونو وختنه ده چې د ژورنالیستانو او د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نورالله ستانکزي د غونډې پنځه مادې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حافظ الله حق پرست شهادت پېښه دی د جګړې کېل اړخونه جدی او هر اړخیزه توګه اوڅېړي. قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکي رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسؤلیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست لولس کلونو راهیسه، یعنی د 2003 زیږدیز کال را پدې خو په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې لبیلابیلو رسنیو سره د خبریال او د خبرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی وو. خولتی رو خواهشش پاگی میشتو راهیسیه لکومی رسنه سردنده ندرلوده.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او ترچول و مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. دغه خبرو هدف دا دی چې واشنگټن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرو شکل اړخونه دي له بری نه بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د پنځو قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړون ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز اژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښيي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلي، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دی اعلان کړي هغه معلومات نه دي ورکړي چې دا اداره ورته اړتیا لري.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالې کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکاوه. پاکستان وایي چې په کابل کې باید د کنسولګرۍ څنګه سر له نن څخه یوه اونۍ بندوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شو. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انسټیټیوټ د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د بلخ امنیه قمانداني وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي اړ شوي چې